라디오.
라디오 아사디.
السلام علیکم او سهار مو پخیر نن د شنبه ده د تلیا میزان 28 د اکتوبر میاشتې 14مه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبي پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وي پرون ناوخته له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم د معلوماتو د لیږد بهیر رسمان پیل سو نو راپورونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سي انتخابات د خپلواک کمیسیون در انشا وی پرون له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل سوی دی. د غور د استیناف محکمې څارنوال له خپل ورور سره وژل سوی. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندان څخه تښتېدلي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي پرون یک شنبه له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړ چې ژر به بشپړ سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ په رامنځته کولو تیرې سوې. د ښاغلي ننګ په وینا اوس یې د کاندیدانو له څارونکو او مشاهدانو سره په توافق نوي مرکزي سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر پیل کړی.
دغه ډیټا ټوله سیستم ته داخل شي او د سیستم نه به کوم غیر بایومټریک رایې او دارنګه کومې رایې چې تکراري دي دا به ویستل کېږي او موږ به باقي کوم تخنیکي کارونه چې دا به ترسره کوو او موږ به خپل سکیجول مطابق خپل ټول کارونه پرمخ بیایو.
تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون یک شنبه ماښام د پیروسکو ښار ته نږدې د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل سوي. په غور کې د ازادي راډیو خبریال د امنیې قمنداني د امنیت د امیر وحیدالله نظامی له قوله وایي چې د غور د استیناف څارنوال عبدالمومن او ورور یې پیروسکو ښار ته څیرمه د بهري په کلي کې د څو تنو نورو خپلوانو سره خپل کور ته پر لاره و چې د ناڅرګندو وسلولو لخوا ورباندې ډزې سوي دي. د غور د امنیت امیر په وینا په ډزو کې دوه تنه وژل سوي، درې تنه نورو ټپیان سوي چې د دې ولایت د پوهنې د ریاست کارکوونکي دي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې سلګونه ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه کمپ څخه تښتېدلي دي. د سوریې کورد چارواکو ویلي چې د داعش شاوخوا 200 ملاتړي د عین عیسا په نوم د یوې سرحدي سیمې له کمپ څخه تښتېدلي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کورد ځواکونو په زندانونو کې د داعش شاوخوا 10,000 غړي ساتل کېږي. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کورد جنګیالیو ترمنځ شدیده شخړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې له سیمې خپل ټول پوځیان باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپله حمله نور هم پراخه کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کردانو په رهبرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوه څانګه ګڼي. پی کی کی له دریو لسیزو د کردانو د کورواکۍ لپاره له ترکیې سره جګړه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر وویل د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د ترکیې د ځواکونو پر خلاف د یوې اتحاد د جوړولو لپاره د سوریې او روسیې له حکومتونو سره په مذاکرو بوخت دي. فرانسې او جرمني د سوریې په شمال کې د هغو ځواکونو پر ضد چې کردان یې مشري کوي د ترکیې د یرغلیزو عملیاتو د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي د ترکیې د دغو عملیاتو د پای ته رسېدو لپاره د ځینو اقداماتو پر جزئیاتو له جرمني سره کار کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل چې پرون په پاریس کې به وویل په سوریه کې د ترکیې عملیاتو بشري ستونزې رامنځته کړي او له داعش وسله والې ډلې سره مرسته کوي چې یو ور بیا په سیمه کې پښې ټینګې کړي. له بلې خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس په واتیکن کې د یکشنبې د ورځې د دعا پر مهال له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د هواري لپاره دې صادقانه هڅې وکړي. ټولو ښکېلو لوریو او نړیوالې ټولنې ته وایم لطفا زه له تاسو خپله غوښتنه بیا کوم چې د صداقت، شفافیت او ډیالوګ لپاره ژمن واوسئ څو یوه مؤثره حل لاره پیدا کړي. د یادونې وړ ده چې فرانسې او جرمني دواړو پر ترکیه د وسلو پلورل درولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په سیمه کې د بریدونو له زیاتېدو وروسته په خلیج کې د روانو ترنګلتیاو په کمولو کې مثبت رول لوبولی سي. د ولسمشر پوتین دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ سعودي عربستان ته د نوموړي تر سفر مخکې خپرې سوې دي. نوموړی نن دوشنبه سعودي عربستان ته ځي. دا تر یوې لسیزې زیاته موده کې لومړی وار دی چې پوتین سعودي عربستان ته سفر کوي. په سوچي ښار کې له ځینو عرب خبریالانو سره په خبرو کې ولادیمیر پوتین د ریاض او مسکو د اړیکو په اړه وویل: موږ سعودي عربستان ته د یوه دوست هیواد په سترګه ګورو. زه د سعودي له پاچا او ولی عهد سره ښې اړیکې لرم. موږ تقریبا په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخې کړې دي. ولادیمیر پوتین د خلیج له عرب هیوادونو او ایران سره د روسیې د شو اړیکو یادونه وکړه، خو ویې ویل په دې اړه چې د سپتمبر پر 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا د چارلاستی باوري معلومات نه لري. دغو بریدونو په سیمه کې د سعودي او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړ او د تیلو بازارونه یې ګډوډ کړل. په یمن کې حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه، خو ریاض او واشنګټن یې پړه پر تهران اچولې. ایراني چارواکو په دغو بریدونو کې خپل دخالت رد کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې پرونه وخت له بایومټریک دستګاو مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد بهیر رسمان پیل شو.
موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو.
د وینی مرکزی بانک وایي چې په ورځنی ډول د هیواد ګوټ ګوټ ته نوي زره سی سی وینه ویشي. خو مراجین وایي
نو دلته چې موږ کله راغلو وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نه شوه. په هغه صورت کې بیا موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو هغه نه وینه واخلو.
په بهرنیو راپورونو کې ویل چې د پاکستان صدر اعظم وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به ټوله هڅه وکړي. د ژوند په رنګونو کې د اورزګان له یو اوسیدونکي سره خبرې شوي.
د غزاران جوز دا تقریبا بس د کور چای او برایو په لمیټو شی په وړم.
خبري مجله مو تر اونۍ مو بجو ده. د خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته له بایومټریک دستګاو څخه مرکزی سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد بهیر رسمان پیل کړ. تر دې مخکې ویل سی وي چې د معلوماتو د لیږد په بهیر کې ځنډ رامنځته سوی او شاید د دې سبب سي چې د تلې د میاشتې پر 28 نیټه له ټاکلي مهالویش سره سم د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان نه سي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس پرون اوخت ازادي راډیو ته که څه مونږ ویل چې لومړنی فایل به پر ټاکلي وخت اعلان نسی، خدای ومنل چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د هماهنګۍ غونډې او هڅې د معلوماتو مرکزی مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد په بهیر کې درې ورځې ځنډ رامنځته کړی. تفصیل له اجمل ان نه.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګوي د کاندیدانو څارونکو په ځینو برخو کې د دوی د کارونو د چټکتیا په وړاندې خنډ شوی دی. د نوموړي په وینا مرکزی سیستم ته د معلوماتو د لیږد لپاره درې ورځې د کاندیدانو له څارونکو سره په همغږۍ او د هغوی په قناعت تیرې شوې او بالاخره وتوانېدل چې پرون ناوخته د معلوماتو د لیږد دا بهیر د څارونکو په وړاندې رسمن پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمشنر محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې به څو ورځې وځنډېږي. محمد عبدالله ټینګار کړی و چې دوی نشي کولی د انتخاباتو د ملي پروسې شفافیت د سرعت قرباني کړي. دا هغه مهال ویش له مخې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی باید د تلې د میاشتې په 28 نیټه د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. خو اوس چې دې نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، د کمیسیون چارواکي وایي کارونه یو څه شاته پاتې دي. دا ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ چې د یکشنبې په ماښام ازادي راډیو سره خبرې کولې که څه هم ونه ویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج به په خپل وخت نه اعلانېږي، خو دا یې ومنله چې له مهالویش وروسته پاتې دي.
دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل ولی موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته ډېر شفاف او وضاحت به ورکو چې دغه دلایل وو. ولی بیا تر اوسه پورې موږ یو ونۍ لرو، نو په دغه ونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کړو او وشتم د میزان ته آمادګي وکړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس زیاته کړه چې د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد دا بهیر دا محل د کاندیدانو د څارونکو په وړاندې روان دی او د ټولو کمپیوټرونو شاته څارونکي حضور لري چې پروسه له نږدې څاري. مخکې تر دې د معلوماتو مرکزی سیستم ته د بایومټریک د دستګاو څخه د ډیټا د انتقال پر څرنګوالي د ولسمشۍ ځینو انتخاباتي ډلو ملاحظات درلودل چې د ښاغلي ننګ په وینا اوس ورسره یو قناعت ته رسیدلي او د ډیټا یا معلوماتو د انتقال بهیر د څارونکو په وړاندې پیل شوی. نوموړي ډاټ سرګن کړ چې ډېر زر به د رای ورکوونکو د اطلاعات سیستم ته داخل شي او له سیستم څخه به غیر بایومټریک رای او هغه رای چې تکراری وي وایستل شي. د په وینا نورې تخنیکي چارې به د مهالویش سره سمې پر مخ سي. که څه هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس د معلوماتو په لیږد کې د راغلي ځنډ سبب د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ درې ورځنۍ هڅې وبللې، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د معلوماتو مرکزي سیستم ته له ولایتونو څخه د اطلاعاتو په لیږد کې ځنډ د کمیسیون دننه د یو منظم پلان د نشتوالي له کبله ګڼي چې د انتخاباتو د کمیسیون چارې پڅې کړي. د افغانستان د شفافیت او پر انتخاباتو د څار د موسسي اجرایه رئیس حبیب الله شینواری ازادي رډیو ته وویل چې د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د انتخاباتو له قانون سرغړونه ده، خو ښاغلی شینواری ټینګار وکړ چې وسنوي شرایطو ته پام هغه څه چې ډیر اهمیت لري د انتخاباتو شفافیت او پاکي پایلې دي.
ومردل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي چې پرون یې له درې ورځني ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزي سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو د انتقال بهیر پیل کړ چې دا پروسه به ژر بشپړه سي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې درې ورځې د ولسمشرۍ د کاندیدانو له څارونکو سره د همغږۍ پر رامنځته کولو تیرې سوې. تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یوه کمیشنر مولانا محمد عبدالله ویلي و چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. اجمل ان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر حبیب الرحمن ننګ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پر ټاکلي وخت اعلان سي او که څنګه.
ټول هغه کوم ظرفیت چې په کمیسیون کې لرو دا ظرفیت موږ په کار اچولای دا. یو مسله دا ده چې تر ډېره حده پورې د کاندیدانو ناظرین په ډېرو برخو کې زموږ د کار خنډ واقع کیږي. ولې موږ درې ورځې دوی ته انتظار پاتې شو تر څو پورې موږ د ډیټا په انتقال کې هغه څه چې لازم وو بل اخر نن په دې وتوانیدلو چې د ناظرینو او د کاندیدانو د مسؤلینو د قناعت نو وروسته د هغه ډیټا انتقال مخکې رسمن شروع کړو. موږ د افغانستان خلکو ته باور ورکو چې موږ ټول پروسې د ناظرینو او د مشاهدینو په حضور کې موږ تطبیقو. دا چې موږ درې ورځې اوله کې له لاسه ورکړي دي، درې ورځې اوس د دغه ډیټا د انتقال په برخه کې د ناظرینو سره د هماهنګي غونډو نه وروسته موږ نن پیل کړې. موږ یو څه پاتې شوي یو د سکیجول نه، ولې بیا هم موږ ژمن یو چې کوشش کوو چې وشتم د میزان ابتدایي نتایج اعلان کړو. خو که چیرې بیا هم دغه برخه وځنډېږي نو موږ به ټول هغه معقول دلایل چې ولې موږ ونه شو کړلای دا به موږ د افغانستان خلکو ته په ډېر شفاف او وضاحت به ورکړو چې دغه دلایل وو. ولې بیا تر اوسه پورې موږ چون یو ونۍ لرو، نو په دغه ونۍ کې موږ ژمن یو چې ټول هغه تخنیکی کارونه تکمیل کړو او وشتم د میزان ته آمادګي وکړو.
ښاغلی ننګ، له بایومټریک دستګاو څخه دغه مرکزي سیستم ته د معلوماتو یا ډیټا د لیږد پر څرنګوالي او په شفافیت تر دې مخکې هم اندېښنې موجودې وي، او چې تاسو وایئ دا نوې بڼه او نوې چاره مو پیل کړې ده، څومره د دې په شفافیت ډاډمن یې؟
شفافیت هغه څه دي چې دا اوس موږ کومه د ډیټا انتقال پروسه چې شروع ده د هر کمپیوټر تر شا د دریو ناظرینو نه ډېر د هر کاندید تقریبا د شلو په شاوخوا کې ناظرین هلته حضور لري او هلته موږ ټوله پروسه په شفاف ډول باندې د ناظرینو په مخ کې تطبیقوو. یعنی زموږ ټول هغه کارونه چې په هر مرحله کې تطبیقیږي د ټولو کاندیدانو ناظرین په دې باندې ګواه دي چې موږ د هغوی په وړاندې دا تطبیقوو. ولې مونږ د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکو چې زمونږ ټول پروسې د شروع نه تر اوسه پورې مونږ په پوره شفافیت او پوره امانت باندې مخته وړي دي او پاتې پروسه به هم په پوره شفافیت او پوره امانت سره ترسره
کړو. ښاغلی ننګ، په وروستیو کې ستاسو د معلوماتو په سرور د انټرنیټي حملو د هڅو رپورټونه خپاره شوي و او داسې ویل کېدل چې هڅې شوي دي، اوس چې له بایومیټرک دستګاهو څخه دغه معلومات یو مرکزي سیستم ته راټولېږي، خوندیتوب باندې څومره ډاډ منې؟
موږ د سرور په برخه کې تاسو ته ډېر واضح ویل شو چې موږ سره هغه کمپنۍ چې په دې برخه کې موږ د هغې ټکنالوژي استفاده کړې د هغوی د اخري گزارش په اساس چې موږ په سره شریک کړی هغې دا ومنله چې سرور باندې 16 تلاش شوی ده، کوشش شوی ده چې په دې برخه کې هغه وکړي، ولې هیڅ نه وه. دا سکیورټي د دومره قوي ده، امنیت دومره قوي ده چې قطعا یعنی یو قدم هم مخته نه دی راغلی. بالکل موږ ټوله ډیټا سیف ده او ټول سیکورټي د هغه د خپل کمپنۍ په غاړه باندې ده او کمپنۍ په دې برخه کې کاملا تعهدات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
آیا ډیموکراسي په افغانستان کې په مړه کېدو ده؟ ډیپلومات خبرونې تر دې سرلیک لاندې دی او مطلب په سر ټکو کې ښکلي. د ولسمشرۍ وروستي انتخابات او ورسره د حکومت ډېرې ناکامۍ په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د مړینې د جدي خطر نښې څرګندوي. د مطلب لیکوال جمعه خان رهیاب د افغانستان د ولسمشرۍ د سپتمبر د 28 نیټې انتخاباتو ته په اشاره لیکي، افغانستان له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره داسې انتخابات تجربه کړل چې د مخکنیو هغو په نسبت پکې د خلکو ګډون ډیر کم و. پر دې سربیره چې آیا دغه د خلکو کم ګډون به د راتلونکي ولسمشر د کافي مشروعیت مسله یقیني کړي، افغانانو ته هغه مهم حقیقت هم ور په یادوي چې دوی ډېر جدي اړتیا لري چې په خپل هیواد کې پر ډیموکراتیکې پروسې بیا فکر وکړي. د لیکوال په باور دا تصادفي نه و چې کم رایه ورکوونکو خپل رایه استعمال کړي، بلکې دا باید ومنل شي چې د خلکو د دغه کم ګډون تر شا نور عوامل پراته دي. خلک له اوږدې مودې راهیسې په تېره بیا د 2014 کال د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو له وخته ناراضه دي. په ټوله کې په 15 کلونو کې د ملي یووالي د حکومت د اجراءاتو نتیجه دا وه چې فساد په دې هیواد کې عام دی، بې وزلي زیاته شوې، ناامني دوام لري، د قانون واکمني کمزورې شوې او تر هر څه مهم غیر ډیموکراتیکو شیوو ته مخه شوې ده. د لیکوال په باور دا ټول د دې سبب شوي چې پر حکومت او ډیموکراتیکو ادارو د خلکو باور کم شي. لیکوال وړاندې د هغې یوه کتاب یادونه کوي چې د سړې جګړې په پای کې د جنرالانو او پوځیانو لخوا نه، بلکې د ډیموکراتیکو حکومتونو لخوا د ډیموکراسۍ مړینې ته پکې ژوره کتنه شوې. ویل شوي چې د نننۍ ډیموکراسۍ یو په شاتګ د رایو له صندوقونو پیلېږي، نه واټونو ته د ټانکونو په راوتلو سره. د لیکوال په باور د همدې حقیقت په رڼا کې ښایي دا استدلال پر ځای او مناسب چې وویل شي د افغانانو دغه نوې ټوکېدلې ډیموکراسۍ د منتخب حکومت له امله کمزوري شوی او دا چې اوس مړینې ته نږدې ده علت همدغه د ملي یووالي حکومت دی. امریکایي د هیل ورځپاڼې د هغه امریکایي پوځي په اړه چې په افغانستان کې د یو افغان بم جوړوونکي پر وژلو تورن دی ولیکنه خبره کړې. د هیل لیکي ولسمشر ټرمپ وایي سپینه ماڼۍ به د جګړن ماتیو ګولستن چې د میړانې په خاطر یو میډال هم ورکړل شوی پر قضیې غور وکړي. هغه تورن دی چې په افغانستان کې د خدمت په مهال یو افغان بم جوړوونکی وژلی دی. ټرمپ د شنبې په ورځ په یو ټویټر کې ولیکل چې سپینې ماڼۍ اوس پر دغې قضیې څېړنه پیل کړې او زیاته کړه چې موږ خپلو پوځیانو ته روزنه ورکوو چې ماشینونه له منځه یوسي او کله چې دا کار کوي بیا یې محاکمه کوو. د هلي کې کله چې پر جګړن ګولستن دا تور پور شو، د میړانې میډال بیرته ترې واخیستل شو او پوځي محاکمه یې تر اوسه روانه ده.
په افغانستان کې د سهار 8:40 کېدونکې دي. د افغانستان د وینې مرکزي بانک په ورځني ډول د هیواد له ګوټ ګوټ څخه 90,000 سی سی وینه ټولوي. د دې بانک چارواکي وایي چې د دې وینې نیمایي برخه د هیوادوالو لخوا په داوطلبانه ډول بانک ته راټولېږي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
په داس حال کې چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک په ورځنی ډول ټول هیواد ته 200 پاکټه وینې چې هر پاکټ 450 سیسی دی ویشي او اوس مهال 1213 یونټ وینې په بانک کې ذخیره لري، خو یو شمیر د کابل خاریان لا هم د دې بانک له فعالیتونو ناخوښ دي. احمد الله حبیبي د کابل خار اوسیدونکی دی. هغه له درې ورځو راهیسې ګرځي چې د خپل ناروغ لپاره وینه پیدا کړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سه روز میشه که یکی از عضو اقاربم به خون نیاز داره.
درې ورځې کیږي چې د خپل ناروغ لپاره وینې پسې ګرځم، خو نه پیدا کیږي. د وینې مرکزی بانک ته هم لاړم، وایي چې وینه شته خو هغه وینه چې ته یې غواړې نشته. زه څه وکړم؟ له اړوندو ادارو غواړم چې په دې برخه کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي.
یک مسله بسیار جدی است، باید در این مورد دولت باید توجه خاص داشته باشه.
د موږ وینې په کار وایو، مریضم درلودل جلال آباد نه، موږ تکابل تور سرغلی د وینې لخطره نو دلته چې موږ کله راغلو د وینم کتل نو په حساب موږ ته وینه پیدا نشوه. وای تاسو وینه حتی د موږ د بازار له دوستان له جملې څخه یو ډیر خفه شه، ځکه هغه ویل چې ولا د سرخم بانک مرکزی بانک خونده چې ولا ته وینه نه پیدا کیږي. په هغه صورت کې به موږ مجبور شو چې یو نفر را پیدا کړو لغنه وینه واخلو.
د افغانستان د وینې مرکزی بانک چارواکي کڅه هم د غستون زمني خود حل لپاره دی یو لړ اقداماتو خبره کوي. د وینې مرکزی بانک رئیس عنایت الله هاشمی:
ما تانسیم که با راهاندازی کمپاینا خیلی
د افغانستان د وینې مرکزی بانک تیر کال په ټول هیواد کې 300 کمپاینونه د وینې د ورکړې په خاطر ترسره کړي دي. زمونږ په هیواد کې د وینې د ورکړې فرهنګ زیات پیکه دی. زمونږ هڅه هم دا ده چې دغه فرهنګ د خلکو ترمنځ عام شي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې په برخه کې د خلکو د هر ډول ستونزو حل ته چمتو دی.
له دې وړاندې داسې اندېښنې وي چې د افغانستان د وینې مرکزی بانک د وینې د ساتنې په برخه کې ستونزې لري، خو ښاغلی هاشمي وایي چې د وینې د ساتلو لپاره داسې امکانات ترلاسه کړي چې د وینې څرنګوالي ته په کتو سره له درې ورځو نیولې تر 15 ان تر 16 ورځو پورې ساتلی شي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان ټینګار کوي چې د ستونزې د هواري په هدف دی د وینې د ورکړې داوطلبانه فرهنګ ته کار وشي او دغه فرهنګ دی عام شي. د کابل ښار اوسیدونکي:
د وینې ورکړې فرهنګ نه یوازې دا چې یو انساني همدردي مونږه وجیبه ده، د دې تر څنګ له صحي اړخه، چون زه ډاکټر نه یم خو مونږ چې له ډاکټرانو اورېدلې، له صحي اړخه هم دا ډېرې ګټې لري. د وینې ورکړه او انسان نورمال کوي. زه فکر کوم دا ډېر ښه مثبت کمپاین ده او غوښتنه مې دا ده چې دا کمپاین عام شي په ولایتونو کې، په پلازمینه کابل کې.
د یادونه ده چې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې ځینې کارکوونکي هم د وینې د کړې په برخه کې د طالبانو فعالیت کوي او له خلکو غواړي چې اړمنو کسانو ته وینه ورکړي. د افغانستان د وینې مرکزی بانک د معلوماتو لمخې وس مهال د افغانستان د ټولو ولایتونو په لویو روغتونونو کې د وینې د ورکړې او اخیستنې بانکونه شته چې لمخې په ورځنی ډول د سلګونو کسانو ستونزې هواریږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې د مخنیوي لپاره به د خپل توان سره سمی ټولې هڅې وکړي. عمران خان پرون په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له رهبر آیت الله علی خامنئی سره وکتل او ټاکل شوی چې وروسته به سعودي عربستان ته هم سفر وکړي. نور تفصیل له اجمل انا.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هڅه کوي چې د تهران او ریاض ترمنځ د خبرو اترو لاره هواره کړي. عمران خان پرون تهران ته لرسیدو سره سم دا خبرې وکړي. نوموړي وروسته د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د دې هیواد له ستر مشر آیت الله علی خامنئی سره هم جلا جلا لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې عمران خان ورپسې سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان صدر اعظم په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای خبري اعلان ته وویل تهران ته د سفر هدف دا دی چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د جګړې غوښتونکي نه دي. نوموړي وویل د یوې جګړې د مخنیوي لپاره به هر هغه څه ترسره کړي چې په توان کې وي. هغه د ایران ولسمشر حسن روحاني ته په خطاب کې وویل:
خغله ولس مشره، لتاسو سره خبرو زوه سوالم، زب اوس په ډیر مثبت سوچ سره سعودي عرب ته ځم او زب یاد خبره کوم چې موږ به د منځګړی نه بلکې د سہولت کار پتوګه د سعودي عرب او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې رول لوبو. لکه څنګه چې تاسو د خبرو په دوران کې وویل چې پاکستان په خوا هم په اسلام آباد کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د اختلافات هوارولو لپاره د مذاکراتو کوربتوب کړي وو او موږ غواړو یو ځل بیا همغه سي کردار ادا کړو، زب یاد خبره کول غواړم چې د دوه هیوادونو ترمنځ منځ اختلافات ختمول یو مشکل او پیچلې کار دی، خو زما په فکر د اختلافاتو هوارې ممکن دی.
سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې له پخوا مخې نه وي، خو د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم سیوا شو. ریاض، واشنگتن او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه د سعودي د تیلو پر تاسیساتو وروستي بریدونو کې ایران ښکیل بولي. خپله ایران دا تورونه رد کړي. د یمن حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ترې غوښتي چې د تهران او ریاض ترمنځ د ډایلوګ د یوې بڼې په رامنځته کېدو کې همکاري وکړي. عمران خان په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې ایرانی رسنۍ ویلي د دې هیواد پر یوې تیلوړونکې کښتۍ د سعودي عربستان په سواحلو کې برید شوی. ایرانی رسنیو په وینا دا بیړۍ د سره سمندرګي په اوبو کې د برید هدف ګرځېدلې. که څه هم دا پیښه تر اوسه پورې بې طرفه سرچینو نه ده تایید کړې، خو که رښتیا وي نو د تهران او ریاض ترمنځ د ترنګلتیا په زیاتېدو کې یو نوی بدلون دی. تر دې مخکې ایراني چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وو چمتو دي چې له سعودي عربستان سره د منځګړو په شتون یا نشتون کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د همدې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې له درې ورځنی ځنډ وروسته د معلوماتو مرکزی سیستم ته د رای ورکوونکو د معلوماتو یا ډیټا د انتقال بهیر پیل کړی چې ژر به دغه بهیر بشپړ شي. د غور ولایت د استیناف محکمې څارنوال عبدالمومن او ورور یې پرون د پیروسکو ښار ته څیرمه د ناڅرګندو وسلولو په ډزو وژل شوي. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت د وسلولې ډلې یا داعش په سلګونو ملاتړي د سوریې په شمال کې له یوه زندانه تښتېدلي. په داسل کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ